سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ د سالنګ لاره چې د یک شمې پورز د درنو او ورو د ورخت له کابله بند شوې و بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاص شوه باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پروند خبر ورکړ لبلی خوا کورونې رسنوي خبر ورکړي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو او ورو ځینی مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولې دي د راپورونو له مخې درنو او ورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړسو ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړي دي په عین حال کې ځینو رسنیو د پنچیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجدو په شلو ورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول واشنگتن د غزي په ترنګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رويټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکړوله تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرح په امنیت شورا کې رائے اخیستو ته وړاندې شي کنه واشنگتن دا طرح ورسره له هغه وړاندې کوي چې الجزائر د امنیت شورا د 15 غړي هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 6 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرح ته رائے ورکړي او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شو دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نوي بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه حالته تفصیل لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې داسې غونډې باید دوام وکړي
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمت شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو
د نورستان او پارون لویه لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې د واورې د خویدو او د غره د خویدو د پیښو ورستی جزئیات به هم تاسو ته درکړو
شپږشتنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او څلور کسان زخمیان کړي دي د شهیدانو د جملې څخه د 200 جسدونه راوستل شوي دي
د روسي د اپوزیشن د وژل شوي مشر الکسی ناوالنی میرمنې کرملین د خپل میړه په وژنه توران کړ
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای خو ولادمیر پوتین هغه سړی وواژه.
د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکې عبدالله ستوری د نسل وختو کلو په عمر د زړه د عملی له امله وفات شوه.
روح را باندی باندی از مزر دی از مجانان دی زمان نه ایمان دی کندهار کو دغازیانو سلام کو کنداریانو
سلام سلام
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی د تای روشن په تخنیکی همکاری باندې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتریش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیلمن دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکې غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازی ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف سای وای په پرنۍ غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسف زی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځین نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره وو دا مشکلات شته ده چې د میرمنو حقوقې طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونځو چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د انجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
و موریدل چې په دوها کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب غونډه د طالبانو د استادو لګډون پرته جوړه شوه. سرمنشي انټونی ګوتریش هیله څرګنده کړه چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استادې به پراتلونکو غونډو کې حاضر وي. احمد تکل د چارو لشنونکو او د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانګي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د ښاغلي ګوتریش دا ژمنه چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي داسې یو فرصت ګڼل کېدای شي چې د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې یو برخه وګرځوي که څنګه؟
د فارمات مسله او د دوام مسله سره د چمن دقیق کاری، اما تجربه دا ثابته کړې ده چې متاسفانه د ملګری ملتونو فارماتونه او د مذاکراتو شکلونه ډیر دوامدار وي او کله کله دغه دوام د باعث ګرځي چې برسره پر دې چې وخت ځای کېږي او هغه استجالیت د پرابلمونو په کله منځه ځي. لبل خوانه بل ستونزه دا ده چې د زمان په تیرې دو سره نوې لوبغاړې او نوې موقفونه رامنځته کیږي، چې دا په یقیني ډول بیا په مسایل باندې لغل جملې نه له طالبانو سره د تعامل او د طالبانو نه د غوښتنو چې نړیواله ټولنه لري په هغه کې دا مسله لږ څه ټکنۍ کیږي او ځنډیږي. یعنې دا پروسې اکثرا زمانګیره وي. په دې لحاظ دا فارمات دوام کوي د د پڅانګ چې یو ډول ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک فعالیتونه به دوام ومومي، اما استجالیت په پام کې درلودل سره متاسفانه چې دا مثبت پاین نه ده.
ستاسو په نظر طالبانو د دوه په غونډه کې په نه ګډون سره ګټه وکړه کې توان وکاو؟
د طالبانو ګډون په یقیني ډول د قضیه دی او اخ په انوان په داسې ناستو کې د اهمیت وړ ده. په غیر لږ کې کله چې طالبان حضور نه لري، لکه چې تاسو نو په دې دوه ورځو کې هم ولیدل، د هغوی خواخوږي لکه روسیا، چین، ایران او دوی معمولا خنډونه ایجادوي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. بنان د طالبانو حضور برسره پر دې چې دوی ته یو پرستیژ ورکوي، دغه په څنګ کې دوی کولی شي مستقیم ډول قضایاو ته ور داخل شي. زما په عقیده طالبانو ګډون د دوی د موقف په پام کې درلودلو سره د دوی په ګټه وه، په دې معنا چې دوی ثابته کړه چې په خپلو موقف باندې کلک ولاړ دي او دنیا د ترابولي چې د دوی موقف ته ژور نظر وکړي. په دې اساس په دې غونډه کې نه ګډون زما په عقیده طالبانو ته په ګټه وه، سره له دې چې طالبانو ته یو فرصت ګڼل کېده.
ډیره مننه. او په پای کې ښاغلی ستانکزی، په تیرو دوو لسیزو کې مدني ټولنو په افغانستان کې نسبتا ښه وده وکړه. په پرونۍ غونډه کې د مدني ټولنو استازولي هسې چې لازمه وه وشوه، د قناعت وړ وه.
د مدني ټولنو د غړو ګډون د نننۍ زمانې د یو فعال او اکټیف انصر په توګه چې هم په ټولنیزو مسایلو او هم په سیاسي مسایلو کې خپل اغیز لري، په یقیني ډول یو بې نتیجې نه ده یا بې پایلې نه ده. مګر زه فکر کوم چې د مدني ټولنې پراخ اکثریت هم باید په پام کې ونیول سي چې او د سکاسان دی غونډه تر اوبل سي چې هغه په واقعیت کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب کوي او په نهایت کې د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو، ملي وحدت او د ځمکې بشپړتیا ته کامل احترام ولري، نه دا چې د ماینو آدرسونو او ماینو ګټو لپاره د مدني ټولنې تر پوښښ لاندې په داسې غونډو کې ګډون کوي.
د چارو شنونکو د پانتون استاد نصر الله ستانګزی و چې د دوهې د غونډې د ترسره کېدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په نورستان کې د باران او واورې زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سربېره د اسد آباد او پارون لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په یاد ولایت کې د چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتندره کې د نقره په کلی کې لغرتیږي راښویدلې چې په کې تر شلو پورې کورونه تخریب شوي، شپږویشت کسان پکې مړه شوي او څلور ټپیان شوي دي. د دې خبره چې تر اوسه څلور ټپیان او 12 جسدونه راوستل شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلې چې په کې تر شلو پورې کورونه تخریب شوي، شپږویشت کسان په کې مړه شوي او څلور ټپیان دي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې 12 جسدونه راوستل او د نورو دراوستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سری میشتي کارکونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د مړو پر راویستلو بوختي. په نورستان کې د سری میشتي رئیس مولوی نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او لتی ګود راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا شپږشتنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او څلور کسان زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 200 جسدونه راوستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. صاحب لله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسیدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خو د همدی ولایت د ټولګټو چا ریاست وای چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري ورخت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او صدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د دوه ورځې نه واور په جریان کې ده او ډېر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. یو نیم متر په اندازه کې واور ده او اکثر ساحو کې برف کوچن راغل دي چې څه مشکلات په لار کې پېښ نه شي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړې ده. انشاءالله زموږ تخنیکی ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو، د ولس لپاره تک راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسیدونکو مسولین ویل دوه ورځې څخه په ولایت کې شدید واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه اوختي او د لارو بندیدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوه دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واوري خویدنې پیخه کې دریو تنو ته مرګ جوړ لا اوختي ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوی مشر الکسی ناوالنی میرمن کرملین د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. روسی چارواکو د تیری اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی. روسی چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. یولیا ناوالنایا چې اوس مال په تبعید کې ده، پرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
یولیا ناوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، د خپل میړه د مړینې پړه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن ناوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین درې ورځې مخکې الکسی ناوالنی وواژه.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای، خو ولادیمیر پوتین هغه سړی وواژه.
میرمن ناوالنایا چې له خپلو دوه ماشومانو سره په بهر کې اوسي، تیره جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې وه چې رسنیو په زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نوموړی د افراطیت په تور په 19 کاله بند محکوم شوی و. ناوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نوموړي ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن ناوالنایا وویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو غوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نوموړي له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملین پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یو آزاد روسیا کې ژوند غواړي. ناوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لدی کتن ورست میرمن ناوال نایات د دې پیښې لقبله خوخوږي سرګند کړه او وی ویل دای کلک باور لري چې لولس مشر پوتین او د هغه رژیم سره به د ناوال نه دمړي نه په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن ناوال نه یاد په خونه یو سرګندونو یادونه وکړه چې ویلی وو پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. خاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غواستویم. ورزو کندوز د کندوز ولایت ګانشمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د انټرنیټ لړوړی بیا او لټیټ کیفیت شکایت کوي او لاړوند چارواکو غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له خرابوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې و خصوصي او دولتي مخابراتي شبکې فعالیت کوي خو یو یې هم خلکو ته ښه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د مکالمې او انټرنیټ نرخ لوړ دی خو کیفیت یې خورا ټیټ دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکي خان محمد هیوادمل آزادۍ رادیو ته وویل
او دلته د مخابراتي شرکتونه صحیح کار نه کوي، انټرنیټ ضعیفه ده، خلاله ستونزو سره مخامخ دي. نو دولتي چارواکو نه هیله مند یم چې د دې په دغه عرصه کې توجه وکړي، سترګو دغه شبکې صحیح فعاله سي، فعال کې فعالیت وکړي.
د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وستونکی عبدالمنان وایي په یاد ولایت کې مخابراتي ننګونې او ستونزې ورځ تر بلې مخ په زیاتې دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
نو دلته د انټرنیټ شبکې بيخي د سرسای کم ده، نو بيخي ضعیف ده انټرنیټ، حتی ډېر ضعیف ده انټرنیټ، بيخي کار نه کوي. دلته امام صاحب ولسوالۍ کې قریو کې هم صحیح کار نه کوي، خوشلغو کې دلته هم صحیح کار نه کوي، نو ضعیف ده، ضعیف ډېر ضعیف ده، ښه ده تماس ښه ده خو انټرنیټ ډېر ضعیف ده.
د دې ولایت وسیدونکو انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو او د انټرنیټ کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو وسیدونکو عنایت الله نجات آزادۍ رادیو ته وویل
خدمات انټرنیټي آزادرس اعلانات او بروشور فوقلاده
یوازې په بروشورونو او اعلاناتو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خدي، خو په عمل کې د زیات شمیر شبکو انټرنیټي خدمتونه صفر دي. که څوک غواړي یو برنامه له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړي، د کمزوري انټرنیټ له وجې نشي ډاونلوډ کولای. تملرو چارواکي د ستونزو ته توجه وکړي.
د دې ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله هم د انټرنیټ کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
انټرنیټ بسیار ضعیف است، د نوکای کومه مونږ انټرنیټ
دلته انټرنیټ خورا کمزور او بې خونده دی، هیڅ سم او منظم کار نه کوي. بل خو د بهرنیو هیوادونو په مقایسه په افغانستان کې انټرنیټي کڅوړو قیمت هم لوړ دی. ډیره وخت موږ د انټرنیټ کارول لپاره وګرونو او غونډیو ته پورته کیږو تر څو له هیواد بهر له خپلو عزیزانو سره خبرې وکړو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سریلانکا ترمنز پرون د کرکټ دویمه شلوره لوبه وشوه. دا شلوره لوبه هم د افغانستان ټیم بایلوده. دا چې څنګه یې بایلوده جزئیات به له بختیار سایل واورو.
د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لومړنۍ دواړو لوبو کې پر لپسې افغانستان ته ماتې ورکړه او دا لوبډلې هم وګټله. دوی مسیالی د دوشنبې په ورځ د فبروري 15 نیټه د کابل پر وخت ماسپخین یوه نیمه بجه پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپچونه انتخاب کړه. د سریلانکا لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 138 منډو هدف یې وټاکه. د یادې لوبډلې لپاره صدیر سمر وکرما 150 او انجیلا متیوس 240 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغان توپچونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله او مرزي 22، نوید الحق او فضل الحق فاروقي بیا یو وکټ وسوځوله. سیالۍ کې د افغانستان د پهلوونکو توپوهونکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازي ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و خو زازي په صفر وسوځېد. لوبډل مشر ابراهیم ځدران هم په لس پنډو خپل وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپوهنې برخه ناکامه شو. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځیدل. دا سیالي سریلانکا د 2 منډو په تفاوت وګټله. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړونکی کریم جنت چې 28 منډې وکړي، محمد نبی بیا په 20 منډو سوځیدلی و. د کوربه لوبډلې په توپ اچونکو کې انجلا متیوس، فرنانډو، حسرنګ او پټیرانا 2 افغان لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 24 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي به د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره شي. د ویل ده چې سریلانکا په یوازنۍ ټیسټ او 3 ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزو کندهار ته د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نسل وخت کلو په عمر د زړه د حمله لامل وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ ترڅنګ ترنم هم کاوه او په نو زیږیدلو ماشومان د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. د هغه څخه اتلې کلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او پنځه نه چاپ دي. تفصیل به په دغه ریپورت کې سره واورو.
دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو.
ځوانانو یو تر بل چاریا شي ما د مجلس ځوانان لیدلی جان جان خاور خرنا
نتل وشکلن. عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حملې لامل وفات سو. نوموړی په 1955 مریض کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی و. د ابتدایي دیني زده کړو ترڅنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوری ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم، د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونکړم ادبي صنایع، ګلاب شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه، د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاتې شوی دی. په کره کتنه کې ښه لاس درلود. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کړي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقالې هم راغلي او ثبت شوي وې.
عبدالله ستوری د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدود شاعرانو او ترنموینکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې و او خوشبختانه چې د برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوری د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې 15 لوڼې او 3 زامن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته.